خواجه ډیر خوشاله شو. بوډۍ ته یې د مار ماهی د راوړلو په وجه ښه ډیر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ: ګوره ګوره، په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې، ټوله به ماته راوړې او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یوړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کب راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. د داسې کب په خوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه آشپز وي چې خواړه دې پخوي او مزه دې نه ګوري. جورج هم د مار ماهی د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه لستوني تیره شوه، په پخلنځي کې یو بوګنیدلی آواز واورید چې ویل یې: یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشې پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله: تاسې چیرې ځئ، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل: د ژرندګړي وربوشو ته، د ژرندګړي وربوشو ته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا بتې وې چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کب ګولې خپل کار کړی دی. په بیړه یوه بله ګوله هم وکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه رغیانه کې روان وو، د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل: وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډیر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل: زما په زړه باندې هم مستي اوړي، زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې ویریږم چې له زینه به خطا شي، ټوک ټوک به شي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل: څه غم یې کوي، مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خنده وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهی غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه: ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل: صاحب، پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او آشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ: په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي: دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي: د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ږمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه. خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه: تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو میرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړه. جورج چاره نه لرله، په آس یې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې له میګتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل. میږو یو مرسته غوښته او فریادی کوه د خدای پرده په اور کې سوزو د هغه د منز وړکی بچی مو هم را سره سوزی. جورج سم د سیل اسره کوش شو بوتیا خور کړل وری وواشه میګو یو جورج ته دعاګانی وکړي او ورته ویل چې که هر وخت څه مشکل در پیښ شو موږ در یاد کړه موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګل کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای دیوی هسکی څیړی لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې موږ وږي یو خو مور او پلار مو نشته چې ماړه مو کړي موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل که څه مشکل در پیښ شو موږ در یاد کړه موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریکه نیولی وو خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل کب زما په جال کې نیول شوی دی او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم ما در یاد کړه زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بل وری ماڼۍ د پاچا لور ده چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشې موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو ځکه تا را سره ډېر ښه وکړل خو پام دې وي چې پاچا دولس لوڼې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیا د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري وري دي. ته به لاړ شې دا مرغلري به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل غرمه شوه ماسپښین شو خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سړه سا یې وویسته په زړه کې ورتیر شول کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما یې غوټه کوه دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلري وشمیرلې او جورج ته یې وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده. نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې. تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کب ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کب ولید چې له اوبو یې سر را اوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ د غوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه غوتې په خولې کې و. زه به هغه ومومم او غوتې به ورنه واخلم. غوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. ور وی کتل کم کې کارغان رسیدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وخت کې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکي جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکي ته وروشیندلې. جولاګکه د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده، له جاله یې ځان راوایست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لورې ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښودل. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلي پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړنې په سرونو و، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوه. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و، د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشه یې د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویې ویل را پاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشی و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشی ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، هم دا ده، ما تیریږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دی هم دا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو. مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دي په کارخانو باندې خورم چې عذاب کوشه شي، خو اوس چې دې د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دې دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله. د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې د حال ولید د زلمی توب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نه هیلې شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه. ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدی په پیښور کې اوسی. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومن له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
دا خو ما ریډیو به اورېدلو دغه شاعرانو شاعری مری مینا کوله او ریډیو می اوریدل او دغه شاعرانو سره مینا پیدا شو او کلامونه می اوریدل موسیقي بیا موبایل نیټونو هغه دی نور شاعرانو چلول بیا مونږ دغه شاعری میدان د خپل امرغلو مام دیدار د بینیټ چلول او دی په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما تحصیل لې چې لکه داغه انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی نو هغه صرف اول ما چاپ کړي دغه شان خورې څنګه کتاب دی اولنې هم چې چاپ کو نو خلکو خوخ کړو او دا غینه پس زما کوشش وکړ چې دویم کتاب هم چاپ کړم. هغه لالونه ملغلر هغه هم خلک خوښ کوس مې دریم کتاب روان کړی سپر لیس پر د خیالونه نو ان شاء الله دا به هم ډیر زر نږدې ورځو کې چاپ کې خیر.
تاسو ولې چې تاسو د کتابونو د درې وړ کتابونو چاپ شوې دي د بازار کې تو تر کله شوې مینوال خوښ کړی دي د ستاپ د انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا دریم چاپیږي دوه چاپ شوې دي په دې کې د کوم شاعرانو انتخاب دی؟ عموما مونږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپ یې کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک مونږ ګورو چې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلې دي هغه راوخ لیا غینا کتاب جوړ کې بازار ته وړاندې کی نو ستاپ دی انتخابونو کې زنګړتیا څه ده چې دا خلک خوخی او دا دریم کتاب هم چاپی
اولنی کتاب خو چې نه خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار د بینټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت کلامونو او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش میکړه چې را زنانو ته پکې هم موقع ورکو او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 چې دی دا پکې زنانه شاعرانی دي او بل دې تم نه دي کتلی چې دا ظلمې دی یا 800 دی بچ دا هر چا خغه غزل مونږ ته په لاس راغلي بس هغه هم پکې راټول کړي دی راغون کړي دي.
تاسو ولې دې کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده؟ آیا تاسو چې کله دا کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو آیا د زنانو شاعرانو نوم تاسو ته د کتاب د هر کلی پاړې د کتاب پاړه داسې مشورې درغلي یا داسې ریسپانس درغلي سې فیدبیک راغلي چې دا کتاب ډیر خو او دا لړۍ باید جاری وساتل شي؟
بالکل جی هم د دغه وجه نه د دویم کتاب لالونه ملغلر هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو لکه ډیر زیات کاپي زنانو پکې وړل خخ کلمونه پکې.
دیدار صاحب تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپئ؟ ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینوالو ته ویاستا د شعر مینوالو ته وړاندې کړئ؟
نو په الحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشته شوق او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړه کوم چې دغه شاعرانو نه زده کړو او یا د دې د کلامونو نه یا د لیکلو نه نو خپل مې صدغه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کم. مخکې هم دغه د انتخابونو سلسله جاری او خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې را اوس معیار ته ورسېد یا مونږ څه وکړل بیا وینش.
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان دی ځوانې د پښتو ژبې توس شاعری میدان ته راوتې نو اکثره دا پښتنه خلک کوي کوم شاعر نه متاثر نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثر شوې که نه دغه انتخابونو ته چاپ کړی دي دغه انتخابونو کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثر شوې څه وجه ده؟
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وی هر څو خشیر لکی بس هغه زما د انتخاب شعر دی هغه زما د خوخي شعر دی.
ستا په انتخاب کې چې ما سمره ولیدل پاغه کې د لند بهر شیرونه ډیر زیات دي د څه وجه ده؟ ستا په د شاعری کې په غزل کې لند بهر سن د لند بهر شیرونه ډیر زیات خوخي غزل
نو زه خو خپل هم د لند بهر غزل لیکم دا تاسو ته پته او د لند بهر چې د بل چا می غم خو خو منو بس دغه وجه ده.
نو که په اخره کې راته د خپل سی او غزل چې لند بهري هغه راته وره نو
دغه غزل دی چې بس ځواني د کنیاره بس ځواني د کنیاره دا خانی د کنیاره دا چې ورکه مسافر يم غریبی د کنیاره او ستا خوږی خوږی خبري ستا خوږی خوږی خبري موسیقي د کنیاره ستا د حسن ذکر واهوا ستا د حسن ذکر واهوا شاعری د کنیاره او راضی هر څنګه وختونه راضی هر څنګه وختونه زندگی د کنیاره بے لطانہ زندگی میں تاوانی د کنیاره دیدار نه کیږي دا زکه دیدار نه کیږي دا زکه جدائی د کنیاره
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
طنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د وی وغدی طنزیه کیسې په لیکلو بوخته د دې کیسې مرکزی کرکټر یو داسې خل دی چې ټولو ته سرخوګای پیښ کړی دا وګدا کیسه چې چاپ شي نو په ګډه بایلولو اوس ښاغلی ناصری خپل یو طنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري په نور نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې ترچا کم ندی او لاس تر زنې ندی ورته ناست د نور نړۍ لرغون پوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ور باندې رغړي خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شیدې شي د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونې دي ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت پوهنتونونو استادی ترلاسه کړې ده هغه د خپل محصلې د دورې چپټرونه یې ساتلې د چپټر ورکی هم د لرغون پوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونې چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولې وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستې وي که په یو لاس کې ونیسي ورکی له ډیر لرغونتوب څاڅي نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخیره یې چپټر وچلېږي ډیر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي د سپینګیرو استادانو برخلاف هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پله پل نګدي اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوي چې داسې نوي بیرته ده لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي او دوهم اندېښنه خو لا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي د پلار او نیکه لاره خوشی کړي بیړۍ کول کیتې کول په خوله او پزه دواړو نسوار کول لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاتې کېدل مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاتې وي او بل کار یې نه وي ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي ار څه مخ به تورو
کائنات ځوانه شاعره ده نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی هیله ده چې خوښ مو شي
اوس هغه نه یم چې مخکې وم اوس هغه نه یم چې مخکې وم اوس می ماخام بیګا تیارې هېره ده اوس په هر څه کې رناګانی وینم اوس هغه نه یم چې مخ کې وم هغه چې لمر سره مې د بی وفا په نوم یاری نه کړله هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله ما په هنداره کې تصویر نه غوښته ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس مې ماښام بېګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما د زړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، د اور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان کلی دل کې شاد نظر یارا، دستر کو تو رد زړه سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے زما دزړ د بن بلبلا نغمه ګر یارا، زما دزړ د بن بلبلا نغمه ګر یارا، دستر کو تو رد زړه سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے بن تو تی جانانا، د سحرا رنگ د سپرلی جانانا، د سحرا رنگ د سپرلی جانانا، پجن میانا لے بنی جانانا، د خیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا، دستر کو تو رد زڑ سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے زما دزڑ د بن بلبلا نغمہ گر یارا، زما دزڑ د بن بلبلا نغمہ گر یارا، دستر کو تو رد زڑ سر یارا، پخندا سے یا پخندا س